سلور نیمه بجې شپې لاند خبرونه. د ناروی د خلکو مرستي ان پی ای مؤسسه په افغانستان کې خپل فعالیت درولې. د مؤسسې نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالی مرستو پورې ټول تړلې فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د ایران د کورونیو چارو وزیر سکندر مومینی وای چې په هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرنی اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومینی په یو تلویزیونی مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لشتر لشه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړی ټوب داده چې بیا اسناد کډوال د خپل خاورې وباسي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې یو څلور یو څلوېشت افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت په وینا دا کډوال د اسلام آباد په یو محبس کې له دوو تر پنځو ورځو پورې بندیان وو. لسکونه غیر قانوني کډوال چې د ایتالیا د حکومت په امر البانیا ته انتقال شوي وو د روم د یوې محکمې د نوي حکم له مخې بیرته ایتالیا ته ستنې شي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته روان شو.
وما ورځ د ونې مهمه پیښه تا کتل
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره کوم سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی و مې ورسته مو راوبول. نن خبرې کې چې ټول پاکستان د وی امریکایي مرمنې سره څنګه په جنجال اوخته ده. د چټ جی پی ټی او چنئی ډیپ سیک ترمنس د سیالۍ له نوې پایله هم خبرې کې خو تر هر څه لمړی د ونی د پیښو مهم ټکی. هیواد کې د نوې اقتصادي بحران د پایل سرکونه 50 موسساتو افغانستان کې دروازې وتړلې. طالبان د ډالرو د مهار لپاره سر بدل دي.
خلکو بیچارهګانو ډالر د کم اکړل چې پاغه باندې وی راکړه ورکړو کی نو مهمه ده چې خلکو پر ځای په فشار صرافانو باندې سار دي چې ترسو د احتکار مخاوني ولشي.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی. دا غشیر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي.
ل نیوکو ورسته د عباس تنگزی او دوا نور ملایانو غیابت د ستانګزی کورنۍ وای نو موړې مریض ده. طالب سرچینی وای هیواد نه وتله. مولا عبدالقادر خانی ته مولا عزیز شجاع حمله نیو کورو سره نظر کړي
نو د کټمن د پاکستان لازمي ځکه چې ده تحصیل کړنه د هندستان دی او د هندستان اړیکې نږدې شوې د افغانستان سره او پاره کې ده بالکل تاثیرات شته دي. نو د اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقیقي او خکې دي ورسره اکسلام الخاره کې بدنامي یو په رقم دی افغانستان نه لري کې تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت پاکله حکومت باندې یو کې دا د وې حق ده. حکومت ته فقاله چې وې خبره واوري ځکه چې کاچیرته حق خلکونه خصوصا علما نه د حق واخیستل شي به ټولنه استبداد خواته ځي. استبداد ډیر خطرناک خطر ده. استبداد ډیر خطرناک پایله لري چې غنه ده. حکومت په خیر ده او ټولنه په خیر.
او افغانان جنو ته د پاکستان په تحصیلي بورسیو ګرم بحثونه طالب فعالانو دا ځان ته شرم او په غیرت داغ بللې. حکومت وايي موږ پاکستان ته اجازه نه ورکړي چې افغان جنو ته بورسی ورکړي.
خپل په هیواد کې ورته د زده کړې کار موقع نه ورکوي او پردي هیوادونو ته د تګ لپاره ملامتوي. هغه انجونی چې نن د زده کړې لپاره پردي هیواد پاکستان ته د تګ لپاره مجبور شوی دی د اوسني حاکم نظام لخوا څخه ملامت ګڼل کیږي. دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي. د شرم خبره خود دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې په یو اسلامي هیواد کې د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي.
اوس چې دا خویندې التزی دا د طالب د پاره د دوی د ملایانو د پاره ملا هیبت خان د پاره ننګ دا پیغور دا شرم دا چې تا خپل خویندې پرې خو دې تر څو دې بل هیواد ته لاړ شي دې بل چا غیږ ته لاړ شي او بل څوک یو روزي ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونیسي او د خپل کور او کورنۍ او هیواد په خیر تربیه نه کې کدي دشمن غیږ ته ورکه هغه هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته ولستا هیواد ته درد سر جوړېدلې شي.
په په طالبانو د ټرمپ لخوا د ډالرو د نقدو کڅوړو د بندخ له غنګوسو سره هم حاله په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي. او یوازې تیرونه افغانستان کې لوی خوا د افغانیو بیې رالوېدلې او بلې خوا د طالبانو اقتصاد وزارت د 50 مرستندوی موسسو د بندېدو خبر ورکړی دی. طالبان د ټرمپ لوري پر دوی د ډالري مرستو د بندولو لګواخ وروسته درې ځله مجبور شول چې 15 میلیونه 18 میلیونه او 25 میلیونه ډالر لیلام کړي ترڅو په ناڅاپي ډول اتیا افغانیو ته د یو ډالر خطلې بیاره وغورځي. دغه راز د طالبان رئیس الوزرا له اوږدې مودې وروسته یو فرمان صادر کړی او په دې فرمان کې له هیواد د حواله لارې تر 500 ډالرو او د ځمکې له لارې د 1500 ډالرو نه د زیاتو پیسو او سرو زرو د انتقال د ممانعت اعلان شوی دی. او لا هم د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک له صرافانو سره د وضعیت د کنټرول لپاره بیړنۍ ناستو باندې بوخت. بلخوا د طالبانو مالی وزارت سرچینې ازادي رادیو ته وایي دوه میاشتو راهیسې د ادارو معاشونه هم نه دي اجرا شوي او شاید درې میاشتې د معاشونو ورکړه نور هم وزنډیږي. خو د طالبانو ویان وایي چې د دلوي په میاشت کې به دا معاشونه اجرا کړي.
وضعیت رښتیا هم د تشویش وړ دی. دغه ټول ګامونه چې اخیستل کیږي دا ټول لند محل کې خو کولای شي چې زمونږ مشکل حل کړي. خدای چې په وګد محل کې باید افغانې صوبات څنګه وساتل شي دغه لپاره باید د هیواد داخلي اقتصاد داخلي صنعتونه رشد وکړي، تولیدات لوړ شي ترڅو موږ صادراتو لپاره کافي مقدار کې توکي ولرو. همداراز افغانستان کې راکړه ورکړه باید په ټینګار پدې وشي چې په افغانیو باندې وشي ترڅو د افغانیو لپاره تقاضا لوړه شي. په ټوله کې چې څومره هم د هیواد داخلي منابعونه عاید زیاتیږي، څومره هم چې د افغانستان د داخلي منابعونه داخلي اقتصاد پیاوړی کیږي، هغه سره واردات را کمیږي، ورسره صادرات لوړیږي، دا بل اخر د بایس کیږي چې افغانستان ته په مسلسل ډول ډالر هم ارزشي. او که چې څومره هم منګه او تر کومه هم چې منګه په خارجي مرستو باندې تکیه کوو، زمنګ اقتصاد لکه د ډیرو نورو هیوادونو په شان به همیشه ګواښ او خطر سره مخ کی.
لدی ټول مسائل سره هم حال د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستيال عبد اللطیف نظری ویلی چې تازه د هیواد 28 ولایتونو کې 50 مرستندوی موسسو فعالیتونه بند کړی دي. خو علت نه دی ویلی چې آیا د طالبانو د مشر دغه پریکړه لامل بندي شوی چې څومره د مخ کې د بهرنیو موسسو د بندولو پاړه غنګوسی وک. تازه د امریکا د خارجه وزارت لخوا درول شوی نړیوال مرستندوی فند نه تغذیه کېدل. بلخوا کابل کې د مور ماشوم د خوندیتوب بیا رغونې او تعلیمي برخه کې یو شمېر فعال موسسو مسولانو ازادي رادیو ته تایید کړی چې شاوخوا 28 ولایتونو نه مرکز ته د خپل لوجستیکي او دفتری وسایلو د راټولولو چارې پیل کړې ده. خدا سرچینې ازادي رادیو ته وایي دی کې زیاتره یې هغه موسسات دي چې فند ورته د امریکا د خارجه وزارت لخوا برابرې ده. د پداسې حال کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا د راپور لمخې سکال به افغانستان کې 22.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی. دا شعر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي. دوی سره تلای چانسونه د تلای چانسونو نه فائدہ وانه غستله. د امریکای اوسنۍ حکومت د ټرمپ کابینه د طالبانو شدید مخالفه ده. وزیر دفاع پیټ او وزیر خارجه مرروبیو دا غو شدید مخالفین ندی چې دوی سو سو زل سرګندونه کړي وي چې دوی راشي په طالبانو باندې سخت بندیزونه ولدي. ته دوی راتک سره دوی د خپل خبري عملی کړي په طالبانو وسډر سخت بندیزونه دوی ولګول. هغه پیسې چې طالبان ته ورکړل کېدلې هغه بندي کړلې او هغه انجوګان چې په افغانستان کې کار کول هغه ته هم خبرداري ورکړل چې په افغانستان نه راوځي. دوی وایي چې تر څو پوري طالبان رښتیا ونه وایي خپل خلق خپل ملت ته تاسو انتیا برابر نه کی د تعلیم زمينه او د بیان ازادي ونه کی نو موږ په طالبانو سره هیڅ قسم خبرې ونه کړو. فکر نه کوم چې طالبان به دې مشکل نه راوځي. د طالبانو مشکل د ټول دنیا سره نور په زیاتې دودي. خو فکر مدارې چایې طالب دا سوچو کی چې په افغانستان باندې به دې غیسوي یا د افغانانو غم به ورسره وي کنه. خو د افغانانو او د افغانستان آینده راته ډیره کمزوري او ډیره مشکله ښکاری.
او په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په خپل ځای مو مشر مولا هیبت الله خونزاده هر ډول نیوکه جرم بولی، تیرونه په نموړي باندې عام محضرونو کې د نیوکو لامل د عباس تنگزي د ممنوع الخروج تر څنګ د مولوي عبدالقادر خانی ته مولوي عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو خبرونه ګرم. که څه هم د طالبانو خارجه وزارت دا خبر په کلکه رد کړی، خو د طالبانو موثقې سرچینې ازادۍ راډیو ته هغه ګونګوسې تاییدوي چې ګواکې عباس ته نږدې ته د طالبانو امیر د وروستیو نیوکو له امله سخت قهرېدلی او د هغه د ممنوع الخروجۍ تر څنګ د استخباراتو په لاس د نیولو امر کړی و، مګر نوموړی د یو شمېر طالب وزیرانو لخوا دوبۍ ته په پټه ایستل شوی. خو دا سرچینه وایي هڅې روانې دي چې نوموړی ژر بیرته کابل ته راوستل شي.
اصل حقیقت دا دی چې دی هلته بهر اوسیږي خپل د کورنۍ سره، او د دې تک یعنی غیر نارمل یو حرکت نه و، بلکې دی د ټول د درې کالو کې دې مسله کې و. بل دا دی چې که چیرته داسې واقع روخ ورکړي چې دته دا خطر و اختر ورکړ شوی، نو دې کې حتما د پاکستان لاس به، ځکه چې دی تحصیل کرده د هندوستان دی او د هندستان اړیکې نږدې شوي د افغانستان سره، او په هغه کې د ده بالکل تاثیرات شته دی. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقویه کوي او ښه کوي، دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي، بدنامي یې او په یو رقم د افغانستان نه لرې کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
په دې اړه د عباس تنگزي زوی ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د خپل پلار د دوبۍ ته تک ټولې اوازې رد کړي او زیاتي تر موسمي ناروغي وروسته به پلار بیرته عام محضر ته راښکاره شي، مګر په افغانستان کې د هغه د موجودیت کوم ثبوت ازادي راډیو سره شریک نه کړای شو. عباس تنگزي تیره اونۍ ویلي د طالبانو حکومت د شریعت له مخې نه، بلکې د خپلې خوښې په اساس 40 میلیون نجونې او ښځې د کار او تعلیم له حق محرومې کړي دي. له دې وروسته کابل کې د طالبانو د صف یو سرسختي ملګري مولوي عبدالحمید حماسي هم د طالبانو په اوسنۍ حکومتدارۍ نیوکې کړي او د راپرزیدو اندېښنې ښودلې. خو بلخوا د مولوي عبدالقادر خانت او مولوي عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي. د غدوارو تیرونه د علماو په یو غونډه کې د طالبانو په حکومت کې په قوم پالنه واسطه بازي او سم پالنه باندې نیوکې وکړي،
چې په لسګونو کارونه د دوی سره وګه په وګه باندې مبارزه کړی او د دوی لپاره کار کړی، او هغه په دې باندې پوهیږي چې کوم سیاست دوی روان کړی دا د دوی د زوال په معنا ده. د دوی دغه سیاست نه نړیوال او نه افغان ولس قملی شي. نو هغه چې کله پیشنهاد کوي یا انتقاد کوي، نو دغه نه پیشنهاد منل کیږي نه انتقاد منل کیږي. نو چې د خپل لوړپوړي چارواکي انتقاد او پیشنهاد نه مني، افغان ولس به څنګه وشي کولی، یا یو ژورنالیست به څنګه وشي کولی، یا یو رسنۍ به په داخل څنګه وشي کولی چې بدوی انتقاد وکړي. تاسو وګورئ په لسګونو علمای کرام په کابل کې راغونډ شول، او په هغه کې مولوی صاحب عبدالقادر قانت او مولوی صاحب شجاع چې په دوی نیوکه وکړي چې دغه تعصب تبعیض او دغه د استبداد نظام دا مخته نزي، دا د افغان ولست او حتی علمای کرام ته د منلو د زغملو وړ نه ده، دا بې عدالتي ده، حتی الله او رسول ته د منلو نه ده. هغه په دې پوهېدل چې په دغه غونډه کې کومه خبره مونږ کوو، مجرد چې دیج نوزو دا زمونږ د نیولو او زندان ته د تللو سبب کیږي، خو هغه خلک اچوي بتنګ آمد بجنګ آمد، نور د خلکو د صبر او د حوصله او د تحمل هغه سلبریشوی د خلک صبر نشي کولای. نو دا ټول په دې معنی ده چې د طالبانو د مشر چې یو پټ مخه یو نامعلومه انسان ده، د خپل رژیم کې خپل وهی او خپل رژیم خپل طالبان هم د نتیجې ترسره شي، دوی رژیم د زوال خواته روان کړی ده.
په اسلام کې دا د وګړو حق دی چې د حکومت او چارواکو په امور باندې احتساب ولري، د هغوی انتقاد وکړي، د هغوی نه نیوکه وکړي او هغوی نه پوښتنه وکړي. یعنی او دا په اسلام کې یو مسلم حق دی. د خلفای راشدین په وخت کې، د نورو چارواکو په وخت کې، هیڅوک د خپل د رایې د بیانولو نه منع کېدله، او هیڅوک تر همدا ویره نه و او تشویش نه و که زه خپل رایې او نظر بیان کوم زبوندی کیږم زوریږم یا ما سره خشن چلن کی. نو دې لپاره دا پکار ده چې په ټولنه کې ازادیګانې لپاره احترام وشي، او خلکو ته دا اجازه ورکړی شي ورکول شي چې خپله نظر بیان کړي. هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت په اکله حکومت باندې نیوکه کوي، دا د هغوی حق ده. حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري، ځکه چې که چېرته حق خلقونه او خصوصا علمانه دا حق واخیستل شي، به ټولنه استبداد خواته ځي. او استبداد ډېر خطرناک، استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري چې هغه نه دی حکومت په خیر ده او د ټولنه په خیر.
او تیر اونۍ له 14,000 افغان ځوانانو او 15,000 افغانو پیغلو نه د پاکستان بورسیو ته د ازموینو له اخیستل کېدو وروسته د طالبانو په حکومت حتی د دوی خپلو فعالانو توندې نیوکې کړي دي او د نجونو له علم سره دښمني د خپل رژیم د راپرځېدو لپاره لوی خطر بللی دی. پاکستان چې افغان ځوانانو او نجونو ته 4,500 نوي تعلیمي بورسي اعلان کړي دي، د خارجه وزارت چارواکي یو شمیر رسنیو ته وایي طالبان له محرم سره په پاکستان کې د افغان نجونو تعلیم ته راضا او قانع شوي دي، او پاکستان هم ورسره دا منلی چې د اسلام آباد هرې بورسي ته د بریالي شوي افغان نجلۍ یو کورني محرم ته به ویزه ورکړي. هغه ټکی چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت په کلکه رد کړی او ویلي دي هیڅ نجلۍ ته پاکستان کې د لوړو زده کړو اجازه نه ده ورکړې، او دا ورپسې تبلیغات روان دي. خو دغه کار په طالب فعالانو بد لګېدل او په ټولنیزو رسنیو کې د بحثونو لیکنو او سپیسونو له لارې د خپل مشرانو پر ناسمو پالیسیو توندې نیوکې کړې دي.
زه دا یقین لرم چې دغه معامله لږ رښتونې سي، لږ رښتونې په قسم د سبا به دا مکتبونه خلاصېږي. خو دلته معامله مونږ خپله خرابه کړې ده، یو څه مونږ خپله قسم ده خرابه کړې ده. د الله حضور ته به ورځو، د اشخاصو عبادت مه کوئ، د الله تعالی عبادت وکوئ. دغه معاشونه، دغه چوکۍ چې اوس یو څوک زغرده خبر نشي پکې کوي چې دا به له لاسه وګرځي، دا پانی دي. پرون دلته یو ډېر غټ جمهوریت واقع و، دلته یو ډېر غټ جمهوریت حاکم و، چا ویل چې دا نړیږي، لیکن د رب العالمین فیصله ور باندې راغله په یوه سورزو کې درهم برهم کړ، له مخې چپ کړ.
دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي. د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې، په یو اسلامي هیواد کې، د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي؟ ولې خپل په هیواد کې دې ته د زده کړې زمینه نه برابره کیږي؟ ولې خپل په هیواد کې دې ته هغه عزت موقع نه برابره کیږي؟ آیا دا واقعیا د شرم او پیغور وړ خبره نه ده د اوسني حاکم نظام لپاره؟ تر کله، تر څه وخته پورې به دغسې د افغانستان انجونې خوار او زارې واوسي؟
دا د طالب دپاره، د دوی د ملایانو دپاره، ملا هیبت خان دپاره ننګ ده، پیغور ده، شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي، د بل چا غېږ ته لاړ سي او بل څوک یې وروزي، ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونونیسې او د خپل کور و کورنۍ او هیواد په خیر تربیه نه کې، که د دښمن غېږې ته یې ورکړي هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته، ولس ته، هیواد ته درد سر جوړېدلی سي. نو دغه طالبانو چې کومې کړنې روان کړی دی، دا د افغانستان او د ولس په ضرر او په نقصان ده، او د دو حالت چې ګورو زوال خواته روان دي. ان شاء الله چې انقریب دا خلک زوال ویني او داسې یو نظام زمونږ تاسو په دې هیواد کې راشي چې د ټولو افغانانو ورباندې خوښه وي او د ټولو افغانانو ورباندې اتفاق او اتحاد وي او مونږ تاسو په خپل ژوند یو پرمختللی افغانستان ووینو.
او کابل ته د ایران د خارجه وزیر عباس عراقچی له سفر د کابل ریسټورانتونو کې چای او ماښامنۍ خوړلو او په سړکونو گشت نه، که څه هم طالبانو د خپل حکومت د امنیت لپاره پراخه تبلیغاتي استفاده وکړه، خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران سفیر ویلي دا سفر طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا باید چې وانخیستل شي. د دغه سفر وروسته د طالبانو خارجه وزارت ویلي ګاونډیان سیمه او نړۍ دې نتیجې ته رسیدلې ده چې له طالبانو سره باید خپل تعامل زیات کړي او دوی له عباس عراقچی سره د سیاسي او اقتصادي مسایلو تر څنګ په سیمه ییز تعامل باندې خبرې کړې دي. خو کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی دغه بیان ته په ځواب ویلي کابل ته د عباس عراقچی سفر دا معنی نه لري چې ګواکې ایران طالبان په رسمیت پیژندلې یا یې پیژني. هغه طالبانو ته ښکاره کړې ده چې مشروعیت او رسمیت پیژندنه یو جلا او ځانګړي حقوقي موضوع ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې پروسه مخته وړل کیږي. رضا بیکدلی ویلي تهران دا مهال افغانستان سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حقابې په رابطه ستونزه لري او حالې غواړي، او وروستی سفر هم دغه څه په اړه و چې د افغانستان او ایران د خلکو ګټه پکې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر موده وړاندې ګواښ کړی و چې له طالبانو نه په هر قیمت د هلمند په اوبو کې خپل حق اخلي.
افغانستان ایران ته نږدې شوی دی او ایران کوشش کوي ځان افغانستان ته نږدې کړي، ځکه دغه دواړه هیوادونه اوس په دنیا کې په ناکام ترین هیوادونو کې حسابېږي. ایران هر څه تقریبا د لاسه ورکړه، سوریه یې د لاسه لاړله، فلسطین کې د لاسه لاړلو، حزب الله یې د لاسه لاړو، حوثی ملیشیا یې د لاسه لاړلې، په دنیا کې تقریبا یوازې پاتې دی. افغانستان هم د دوی نه څه کم نه دی. د طالبانو په حکومت کې یا چارواکۍ کې افغانستان انتهایی کمزور صورتحال کې دی اوس. دغه دواړه یو بل ته لاس ورکړي، خو د طالبان د پاره دا د دوی مشکلات نور هم زیاتای، ځکه ایران په داسې یو بیړۍ کې روان دی چې دوی د بیړۍ په ډوبېدو ده او دوی هر شي ته لاس اچي، نو طالبانو ته راتګ د دوی او طالبانو سره دوی کېناستل د افغانستان مشکلات لا زیاتای، ځکه دنیا په ایران باندې اقتصادي پابندیاں لګولې دي، دنیا وسره هیڅ قسم معاملې نه کوي چې هغه یورپی یونین دي او د امریکې ټول متحدین دي، پر ځای د دې چې طالبانو نوري دنیا ته لاس ورکړي وي، د نوري دنیا سره معاملې خپل جوړ کړي وي، دوی هغه ملکونو ته مخ ورړي چې هغه هیڅ نه لري، کنګال دي او تباہ او برباد دي. د طالبانو لپاره به خداوي چې دوی د دنیا سره خپل معاملې سمې کړي وي، چې هغه دوی ونه کړی دي، نو د دې تاوان افغانستان ته رسیږي.
او سم د تیرونه لن خبرونه پرې د ټولنیزو شبکو بحثونه. تیرونه له طالبانو کشر خو په زیرکتیا کې د سوریې مشر سپین بیرغي وسلوال ائتلاف احمد الشرع محمد الجولانی د دغه واد د انتقالي حکومت د مشر په توګه اعلان کړ. احمد الشرع به د نوي اساسي قانون تر جوړېدو پورې لنډمهاله د قانون جوړونې شورا جوړ کړي. همداراز به ټول نظامي انقلابي سیاسي او ملکي ډلې منحل شي او په دولتي ادارو کې به مدغم شي. د دغه واد نوي چارواکو د سوریې د پخواني حکومت پاوز منحل کړي او د ملي اصولو په بنسټ د نوي پاوز د جوړولو پلان لري. دا پریکړه په دمشق کې د تحریر الشام د متحد وسلوالو ډلو د قمندانانو په حضور کې شوې ده او د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان شو. د سوریې د نوي وخت رسیدلي سخت دریځ وسلوالو دیموکراټانو ائتلاف چې د افغانانو لخوا پر رسنیو کې کلک سارل کیږي، سیاسي زغم، ځیرکتیا، ملي دریځونو، وسله سواکۍ ته درناوي او د ښځو حقونو ته درناوي په پراخه کچه ستایل کیږي، خو په عین حال کې افزوس هم خودل کیږي چې افغانستان کې طالبان داسې له ځیرکتیا ډک ګامونه نه اخلي. او تیرونه خوست کې د یوې کورنۍ د دیارلس ښځینه او ماشومانو د ډلې وژنې پیښې په یواد کې تون خبرګونونه او د غم څپه راپورته کړې و. طالبانو ویلي پیخه علي شور ولسوالۍ کې د شخصي دښمنۍ پایله کې رامنځته شوې چې د یوې مور په نس کې نړۍ ته د دریو راروانو ماشومانو ژوند هم پکې قرباني شو. که څه هم طالبانو د دغې دښمنۍ په څرنګوالي باندې ځان خپه چوپ اچولې، خو ځایي سرچینې وایي قاتلان تښتېدلي او ځایي خلک و چې اوس یې طالبانو سره دندې لرلې، مګر دا هغه ادعا ده چې طالبانو نه ده تایید کړې. خلکو په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې له امله پراخه کرکه څرګنده کړې او ژر تر ژره د قاتلانو د نیولو غوښتنه بدرګه کړه، خو طالبانو لومړنیو اقداماتو کې د پیښې په تړاو دوه کسان نیولي، هغه هم مشکوک ښودل شوي. او ننګرهار کې د ډاکټرانو او پوهنې ریاست ترمنځ د یوې هوکړې له مخې ښوونکي او متقاعدین د ډاکټرانو د فیس له ورکړې معاف شوي دي. د ننګرهار د ډاکټرانو د ټولنې یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دا پریکړه درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره تر هوکړې وروسته متقاعدینو او ښوونکو ته د درناوي او مرستې په موخه عملي شوې ده او له دې وروسته به د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین اړ نه وي چې ډاکټرانو ته د معاینې فیسونه ورکړي. خو ټینګار شوی چې ښوونکي متقاعدین دي په دغه ولایت کې د ډاکټرانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځان سره ولري. ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکټرانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکټرانو ټولنې کړې ده او د وړیا معاینې تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو د برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو معاشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي او متقاعدینو هم د تیرو څه باندې درې نیمو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت لخوا خپل حقونه نه دي ترلاسه کړي. او بل خوا تیرونه د افغان کرکټ لپاره غوره خبر دا و چې د کرکټ نړیواله شورا عظمت الله عمرزی د کال غوره لوبغاړی اعلان کړ او د شلوریزو یو ورځنی غوره لوب ډلو په منځ کې د څلور افغانانو لوبغاړو نمونه هم شامل کړ. د کرکټ نړیواله شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال یو ورځنی نړیواله لوب کې خلاص باندې بالینګ کوي او په غوره توپهنی سره د افغانستان د لوبډلې په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړی. عمرزی په 2023 کال کې په 14 ورځنیو لوبو کې 411 منډې جوړې کړې او 11 وکټې هم اخیستې. د عمرزی د بیټینګ اوریج یا اوسط څه باندې 250 او د وکټو هغه بیا څه باندې 40 یاد شوې ده، په دې معنی چې په هر لوبه کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې ورکړې دي. د کرکټ نړیواله شورا یاد کړې ده چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنگلاديش او زمبابوي سره لوبه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. که څه هم د راشد خان په څیر د افغانستان ګڼ نور لوبغاړي هم په نړیواله کچه پیژندل شوي لوبغاړو دي، خو د لمړی وار د چې یو افغان لوبغاړی د کال غوره کرکټر یادی
زیات خوشاله يم چې د 500 ورځې د کال غوره لوبغاړی ونومول شم نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ما تر کې دا غسو چې تر شای ډیر زیات مهنت او خواري من کړي و همدا سي منیجمنت سټاف د خوانه کوچینګ سټاف د خوانه خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې موږ سره مهنت خواري شوی او په موږ غو اعتماد چې کوو موږ ته ډیر زیات انرژي را کول نو همیشه موږ به کوشش هم دا کوو چې د دې اعتماد موږ خراب نه کوو خپل پورا کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې کار کړی دګیو کو چې هغه د افغانستان په ګټه یې نو خاص کر زه ډیره مننه کوم د خپل فامیل نه چې زه همیشه تشویق کړم ما همیشه ما ته دعاګانې کړې دي او به خاص کر د افغانستان خلکو نه چې ټولو لوبډلې همیشه په دعاګانو کې یاد ساتلې او همیشه ملاتړ کړی دی
بلخوا د ای سی سی د کال غوره کرکټرانو د یو ورځنی لوبډل کې درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزه، رحمان الله ګربز او علامه محمد غزنفر اخیستل شوی. خو د شلوریزو غوره لوبغاړو لوبډل کې بیا یوازې راشد خان راوستل شوی دی. په داسې حال کې چې د کال غوره ټیسټ لوبډل کې د افغانستان کوم لوبغاړی سږ کال هم نو او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبر بیا ده چې 13 ونې د امریکایي چټ جی پی ټي په مقابل کې د چینایي ډیپ سیک مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالې ټکنالوژي معرفي کولو په نړۍ کې د تخنیکی او اے آی کوډینګ له لارې د جګړې سیاست او سیالۍ نوې باب پرانیسته. چټ جی پی ټي چې په وو کال کې د امریکایي انویډیا چپونو په کارولو جوړ شوی و اوس دا کېږي چې د انویډیا اے آی چپونو بازار د چینایي ډیپ سیک لخوا چې په دوو کالونو کې جوړ شوی له خطر سره مخ دی. اندیښنې دي که چین واقعا د اوپن اے آی په کچه د مصنوعي ځیرکتیا ماډلونه تولید کړي دا به په نړیواله کچه د اے آی ټکنالوژۍ یا مصنوعي ځیرکتیا ایکوسیستم ته ستر بدلون ورکړي او شرکتونه به د ارزانه حل لارو لپاره چینایي ماډلونو ته مخه کړي. او بل خوا د تیرې اونۍ جالبه خبره دا وه چې د پاکستان ټول حکومت دغه هیواد ته په خپل فریب کار مین پسې ورغلي امریکایي میرمنې سره په جنجال اوښتی دی. د آنیا انډریو په نوم امریکایي تور پوستي مېرمن وای د کراچي یو ځوان ورسره د مینې تار غزول او انلاین نکاح ورسره کړی و خو اوس چې دا ورپسې پاکستان ته راغلی نو عاشق ترې له کورنۍ سره یو ځای پټ شوی دی. نوموړی چې دا مهال له یوې میاشتې راهیسې په کراچۍ کې دېره ده هره ورځ د خپل مین پاکستاني د کور مخې ته کښېني چې ځایي پولیس یې مجبور کړي تر څو د امریکا له ویرې د هغې امنیت وساتي. د پاکستان د سند ایالت والی بیا دغې مېرمنې ته بیرته امریکا ته د ستنولو هوایي ټکټ هم اخیستی او هغه یې څو واره الوتکه کې کینولې چې ولاړه شي خو دا مېرمن بیرته له الوتکې کوزیږي او د خپل مین د کور مخې ته ځان رسوي. دا مېرمن له پاکستاني حکومت غواړي چې خپل فریبکار او ترې پټ شوی مین ورته یو وار مخامخ کړي او هر اونۍ باید چې یا د پاکستان حکومت یا هم تښتېدلی مین ورته $15,000 مصرف ورکړي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره اومه ورځ مه هېروئ.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
نرے نرے او